دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو سلام زنه شب آشنای تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنوندونکو ز اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري ټاکل شوی د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر ایران ته سفر وکړي او په پام کې ده چې افغان حکومت ډیر زر په ایران کې د مشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د قانوني اسنادو په برابرولو کې اقدامات وکړي بلورته د پارلمان یو شمېر غړو ویلي دي چې ایران باید د افغانانو نه بخښنه وغواړي او په آینده کې د افغان کډوالو په وړاندې زور زیاتی ودروي په دې حکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي ټاکل شوی بلونې بعد تورخم او سپین بولدک او غلام خان د بندرونو د لارې پاکستان ته د افغان سوداګرو د مالونو صادرات پیل شي سفیر عاطف مشال په ټویټر کې لیکلی دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې مننه کوي او هیله خود لیدا چې صادرات بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ د تخنیکی کمیټې د کار په پای کې په ټاکلې نیټه پیل شي هغه مشال ویلی دی همدا شان موږ د پاکستان حکومت سره په دې خبرې کوو چې د غلام خان بندر د ترانزیتی سوداګرۍ پرانستل شي طالبانو په لغمان کې څلور دیش حکومتي بندیان خوشی کړل د لغمان په ولایت کې د طالبانو نظامی مسول مولوی قیس امریکا غږ ته وویل چې نن د غرمې وروسته یې د مرکز محترلام اړوند سیمه کې څلور دیش حکومتي عسکر خوشی کړل او سره سلیب ته یې وسپارل هغه وویل په دغه بندیانو کې ولسې په علیشنګ نه په الینګار او اته د دولت شاه په ولسوالیو کې د طالبانو سره بندیان ول د لغمان د ولی ویان اسد الله دولتزی هم امریکا غږ ته ویلي دی چې طالبانو په لغمان کې څلور دیش حکومتي کسان خوشی کړی دي د سری سلیب نړیوال کمیټې په افغانستان کې پر وختي مرکزونو باندې د بریدونو په دوام اندېښنه خوده لیدا او ویلي دي چې په دغه هواد کې تاو تریخوالي دوام به ملیونونه افغانان د روغتیایي خدماتو نه محروم کړي د کمیټې نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د وبا په محل پر روغتیایي مرکزونو د بریدونو دوام په دې هواد کې ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي پیلامی ګرغلي دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله افغانان د بل هر وخت په پرتله زیاتو روغتیایی پاملرنه ته ضرورت لري د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غاګ شنارته د واشنگتن د سټیډیو ناوړه د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداري ویان محمد نعیم صالحی امریکا غاګ ته وویل چې د افغانستان د کابینې د دغه ادارې د چارو د تنظیم او د کورنۍ او نړیوالو پروازونو بیا پیلولو دستور العمل تصویب کړی دی او خای د راتلونکو ونې په پایل کې به کورنۍ الوتنې پیل شي هغه وویل چې دغه دستور العمل د نړیوال هوایی ترانسپورت د اتحادیې او د نړیوال ملکی هوایی چلند د سازمان د لارښوونو سره سم جوړ شوی کاغلی صالحی زیاته کړه چې بهرنۍ الوتنې د بهرنۍ هوادونو پورې اړه لري او د هر هواد د ټاکلې نیټې سره سم به د افغانستان شرکتونه هم دغه هوادونو ته پروازونه پیل کړي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا د ویروس 1540 په تمه مثبت پیښې ثبت شوې دي د روغتیا وزارت نن ویلي دي چې په تیري یوې شپې ورځ کې د کورونا د ویروس د 1540 مشکوکو سمپلونو معاینات شوې دي چې 1540 په تمه مثبت ول اوس د کورونا د مثبت پیښو شمیر 1540 ته ورسیده په تیرو څلورو ساعتونو کې 1560 تنه بیرته د کورونا وایرس نه جوړ شوی هم دی دا هم څو نړیوال خبرونه امریکا د سوریه په جمهوریت بشار الاسد د هغه په میرمن اسماء اسد او نه د شنور کسانو بندیزونه ولګول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په یوه اعلامیه کې ویلي دی چې ټاکل شوی نور بندیزونه به هم په ولګول شي په اعلامیه کې ویل شوی نو وخت په قرار تر څو چې د صدر رژیم د سوریه د ولس په خلاف د ظلم او بې معنا جګړې نه لاس نیوي اخستی بل پلاو د فرانسې د پاریس په ښار کې یوې محکمې د ښاغلي اسد تر رفعت الاسد د پیسو سپینولو او د سوریې په دولتي بودیجې کې د غبن لوجې مجرم وباله او څلور کاله د بند په تیرولو یې محکوم کړ رفعت الاسد 20 کلن دی او د محکمې په وخت کې پرختون کې و هغه د وجود دننه خونریزی لري محکمې همدارنګه په فرانسې کې د رفعت الاسد د جایدات د ضبطولو امر هم ورکړی چې ارزښت یې 90 میلیونه یورو یا 100 میلیونه امریکایي ډالر کېږي. په جرمنی کې د دارو درملو جوړولو یو کمپنۍ د همدې میاشتې په پای کې د کورونا وایروس لپاره خپل نوی جوړ کړل شوی واکسین په انسانانو آزمایي. د کیو واک په نامه شرکت ویلي دی چې په لومړي سر کې به واکسین 144 کسانو ته د پیچکارۍ د لارې ورکړ شي. د جرمنی حکومت ویلي دی پلان لري په دې کمپنۍ کې 300 میلیونه یورو مصرف کړي او 23% کې سهمیه پکې واخلي. جرمنی وای دا کار په دې خاطر کوي چې دغه واکسین د بل کوم بهرني هیواد لاسته ورنشي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وای اوس مهال په نړۍ کې د کورونا د وایروس د علاج لپاره 11 بیلابیل واکسینونه آزمایل کیږي چې معلومه شي آیا د کووېډ 19 ناروغۍ درملنه کولی شي او کنه. چین وای د هند سره په سرحد کې د دوشنبه ورځ د خنړې پیښې وروسته نور جنجال نه غواړي. د دوشنبه په ورځ د هند او چین پوځیانو ترمنځ په سرحد کې نهته وشو او لږ تر لږه 40 عسکر پکې ووژل شول. دواړه خواوې وایي چې د خبرو د لارې د رامنځته شوي جنجال حل غواړي. د هند بهرنی چار وزارت ویلي دی په دې نښته کې د دواړو خواوو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د هند اردو د سه شنبه په ورځ وویل 40 عسکر د چینایي ځواکونو سره د سرحد په جنجال کې وژل شوي دي. دا د 1980 کال وروسته د دې دوه اتمي وسلې لرونکو هیوادونو ترمنځ لمړی مخامخ نښته ده. دواړه هیوادونه په سرحد کې د ځینو سیمو په مالکیت جنجال لري. نن څلورم ورځ ده چې په ایران کې په پرله پسې توګه 100 کسان د کورونا وایروس له وجې مري. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د کورونا وایروس له وجې د مړینو شمیر ځکه زیات شوی چې خلک د عامې روغتیا د وزارت د خبرداریو پروا نه کوي. د ایران د عامې روغتیا وزیر ایراج حریرچی نن د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې په یو شمیر ولایتونو کې چې د کورونا وایروس پکې زیات اندازه خپور شوی، ګڼ شمیر خلک د ودونو او جنازو په مراسمو کې راټولېږي او همدا وجه ده چې ډېر خلک په دې وایروس اخته کیږي او مري. د اسنا دولتي خبري ایجنسی ویلي دي 140 کسان چې په یو واده کې راټول شوي ول ټول کورونا نیولې دي. په ایران کې د کورونا وایروس تر اوسه 9150 کسان مړه کړي دي او شاوخوا 200 نورې نیولې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غا کښناره دي د واشنگتن د سټیډون اوریا. ترکی نن د چهارشنبه په ورځ د عراق په شمال کې د کوردی یغیانو په خلاف هوایی او ځمکني تاروزی عملیات پیل کړل. د ترکی دا کار خاید بغداد د حکومت سره جنجال نور هم زیات کی. د ترکی د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې د کمانډوز وکونو سره په عملیاتو کې بی پیلوټ الوتکې او هلیکوپټري هوایی ملاتړ کوي. پیلامی کې ویل شوی دی چې پاوز د عراق په شمال کې 150 هدفونه د هوان په توغندیو او راکټونو وشتلی دي. د ترکی د دفاع وزارت وایي په دې تازه وخت کې د عراق په شمال کې د پولیسو او پاوز په مرکزونو حمله زیاتې شوې دي او په همدې خاطر د عملیات پیل کړی دي. تر اوسه نه معلومه چې په دې بریدونو کې څومره کسان وژل شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې محلي چارواکو د چین په مرکز کې د کورونا وایروس د خپرېدو د نوې څپې د مخنیوي په هدف نن هغه مسافرین چې د کووېډ 19 ناروغي درلودله د بیجنګ نه وویستل. د کورونا وبا د خپرېدو سره بیجنګ ته ډېر کورنۍ پروازونه نن ځنډول شوي دي. چینایي مقامات د سه شنبه پر ورځ ناوخته خبر ورکړ چې د کورونا وایروس 19 پیښې ثبت کړې دي او په دې سره د تیرې پنجشنبه د ورځې راهیسې د ټولو 9 پیښو شمیر 113 ته ورسېده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا کښنا راډیو د واشنگتن د سټیډیو نه واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه تا پاموکې لومړی رپورت ده. افغان حکومت وایي چې په نژې راتلونکي کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر ایران ته سفر وکړي او په پام کې ده چې افغان حکومت ډېر زر په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د قانوني اسنادو په برابرولو کې اقدام وکړي. بل لور ته د پارلمان ځینې غړي وایي چې ایران باید له افغانانو بخښنه وغواړي او په راتلونکي کې د افغان کډوالو په وړاندې زور زیاتې ودرېږي. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورت لري.
افغان حکومت وای ډیر ژر په ایران کې میشتو افغان کډوالو ته برېښنایی تذکيري او برېښنایی پاسپورتونه ورکړ شي.
ټاکل شوی دی چې ډیر ژر د افغانستان حکومت په ایران کې میشتو افغان کډوالو ته د اوسېدو د قانوني اسنادو د برابرولو لپاره اقدامات وکړي. په هغه کې برېښنایی تذکيري، برېښنایی پاسپورتونه او نور اړوند او ضروري اسناد هغوی ته ورکول کیږي ترڅو دا پلمنوي چې افغانان د غیر قانوني اسنادو یا په غیر قانوني ډول د اوسېدو له امله هلته ځورول کیږي.
دا ولسمشر د لومړی مرستیال امر الله صالح دفتر وایي چې تیر ورځ د امر الله صالح په مشرۍ د کابینې د ځینو وزیرانو ناسته شوې او په دې ناسته کې د افغان کډوالو په ورستۍ ستونزو او له کډوالو سره د ایران د حکومت د چلند په اړه بحثونه شوي. د ولسمشر د لومړی مرستیال ویان رضوان مراد وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمود حنیف اتمر به له ایراني چارواکو سره په دغه سفر کې د کډوالو په برېښنایي تذکرو، برېښنایي پاسپورټونو او په ایران کې د ماجیرونو د استوګنې په قانوني اسنادو خبرې وکړي. د مدني بنسټونو یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د اتمر په دې سفر کې نه یوازې چې وروستۍ پیښې او ستونزو په اړه باید خبرې وشي، بلکې په ایران کې د میشتو افغانانو عمومي ستونزې دې هم له ایراني چارواکو سره مطرح شي.
زما اله دادا چې دا پلاوی ځي په ټولو اړخیزه کې د افغانانو ستونزو ته توجه وکړي، نه په یو دا مسایلو چې دا درې کسان شهیدان شوي دي، نه، هلته په عموم کې افغانان چې ژوند کې هغه د ډېر سختو ستونزو سره مخ دی. د بېلګه په ډول د مینا په یو ښار کې زموږ افغانان 400 کسان وایي موږ د کورو څخه نسو وتلای، چې وځو تاکر کیږو وال کیږو، ولې تاسو زموږ بیرغ وسوځولی دی؟
د پارلمان یو شمېر غړي بیا وایي چې د افغان کډوالو په اړه د ایران چلند توند دی او د قانوني اسنادو برابرول به تر یو حده د ستونزې هواري کړي.
دی باید د ټولو نړیوالو اصولو او د ټولو هغه اصولو چې موږ او دی سره لرو د هغه پر اساس باندې ستونزه باید حل کړي، کنه په افغانانو کې د ایرانیانو پر وړاندې کرکه ډیریږي، واقعا د وحشت دی، ظلم دی، او د دې لپاره باید د ټولو معیارونو د ټولو قوانینو پر وړاندې کې د ایران حکومت له افغانانو بخښه وغواړي او د داسې اعمالو د بیا تکرار څخه مخ ونیسي.
زموږ د بهرنی وزارت څخه جدي غوښتنه ده چې دغه مسله دې په هغه ډیپلوماټیکو اصولو باندې هر څه عاجل حل کړي ترڅو چې بیا دغه سي ظلم ونیسي او داسې ظلمونه مخنیوي.
لاغه ورسته چې ایرانی پولیسو د ایران د ایست په ولایت کې د افغان کډوالو موټر ته اور واچاو، افغانان په دغه پیښه وقهرېدل او د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د ایران په ضد لاریونونه وکړل. دغه لاریونونه لړۍ د امریکا او لندن په شمول یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته هم ورسېده او بهر میشتو افغانانو د ایران په ضد په مظاهرو کې خپل کرکه څرګنده کړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د سر صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې پر روغتیایي مرکزونو د بریدونو په دوام اندېښنه لري او وایي چې د کرونا وایروس د وبا پر مهال پر روغتیایي مرکزونو د بریدونو دوام په دغه هیواد کې ستونزې لا پسې زیاتې کړي. لیمی نیازی په دې اړه رپورټ را لېږلې.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې پر روغتیایي مرکزونو باندې په قصدي ډول د بریدونو په دوام اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي دوام به میلیونونه افغانان له روغتیایي خدماتو محروم کړي. دغه کمیټې ویلې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د وبا پر مهال پر روغتیایي مرکزونو د بریدونو دوام په دغه هیواد کې ستونزې لا پسې زیاتې کړي. سر صلیب وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله افغانان د بل هر وخت په پرتله زیات روغتیایي پاملرنو ته اړتیا لري. د یادې کمیټې ویاندې رویا موسوی په دې اړه وویل:
افزایش خشونت ها در کشور و حملات عمدی بر مراکز
دا وایي په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د کورونا وایرس له خپرېدو سره سم پر روغتیایي مرکزونو چې اوس وخت کې ورته زیات اړتیا شته قصدي بریدونو ته اندېښمن یو. رویا موسوی زیاته کړه چې پر روغتیایي مرکزونو باندې د ترهګریزو بریدونو عمل روغتیایي کارکونکو نشي کولای خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي. د سر صلیب نړیوال کمیټې همدارنګ په کندهار ولایت کې روغتیایي خدماتو ته اشاره وایي چې د طالبانو او افغان نظامیانو ترمنځ د جګړې په صورت کې بیا هم دوی هڅه کوي چې په جنوبي سیمو کې شاوخوا 5 میلیون کسانو ته روغتیایي خدماتونه وړاندې کړي. دغه کمیټې په کووېډ 19 باندې د روغتیایي کارکونکو د اخته کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې دا به پر روغتیایي سیستم فشار زیات کړي. لدې وړاندې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ګواښ کړی و چې د کورونا وایرس له خپرېدو سره به د روغتیایي کارکونکو له کمښت سره مخ شي. د یاد وزارت ویاند اکمل سمسور امریکا غږ ته وویل:
1409 صحي کارکونکي په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس باندې اخته شوي.
سر صلیب په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو سره سم پر روغتیایي مرکزونو باندې د بریدونو پر دوام اندېښنه ښودلې چې دغه هیواد د روغتیا وزارت د شمیرو په اساس تر اوسه 6,400 تنه په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي چې له دې شمېرې نږدې 1,500 تنه یې مړه شوي دي.
افغانستان افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په کرونا وایروس اخته شوو کسانو شمیر نږدې 20,000 ته رسیدلې ده. چې له دې شمیرې 1,500 تنه مړ شوي او څه باندې 6,000 بیرته روغ شوي دي. په عین حال کې د افغانستان کابینې د کرونا وایروس له امله د نړیوالو او کورنیو الوتنو له بندیز وروسته بیرته د دغو الوتنو د پایلولو دستورالعمل تصویب کړی چې له مخې به یې ډېر ژر بیرته کورنۍ او بهرنۍ الوتنې پیل شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال نورالله ترکی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په تیره یوه شپه ورځ کې د کرونا وایرس د 1,126 مشکوکو سمپلونو معاینات شوي چې له دې شمېرې 1,500 شپېته یې مثبتې دي. ښاغلي ترکی زیاته کړه چې په دې موده کې 650 تنه د کرونا وایرس له ناروغۍ بیرته ښه شوي او 14 تنه ترې مړه شوي دي.
البته دا یادونه باید وکړو چې په افغانستان کې د کرونا په تاریخ کې نن لومړنۍ ورځ وه چې له مثبت شو څخه روغ شوي زیات لرو او هیر د نوی په ټول افغانستان کې د کورونا او سب شو تعداد 6,304 راتنه تر رسیدلې.
د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په افغانستان کې د کورونا وایرس ناروغي لامل د مړ شوو کسانو مجموعي شمیره 1,504 او د بیرته روغ شوو کسانو شمیره 6,155 تر رسیدي. په عین حال کې د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې ټاکل شوی د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لامل له افغانستان سره بند شوی نړیواله او کورنۍ الوتنې بیرته ژر پیل شي. د دغه ادارې ویان محمد نعیم صالحی امریکا غټول افغان کابینې د یاد ادارې د عملیاتو د تنظیم او کورنۍ او نړیوالو الوتنو د بیا پیلولو دستور عمل تصویب کړي چې په اساس یې په لومړی پړاو کې بعد راتلونکو اونۍ په پیل کې کورنۍ الوتنې پیل شي. خاغلی صالحی د بهرنیو الوتنو د پیل په اړه وویل
شرکت های هوایی که اعلان آمادگی کرده به خاطر شروع مجدد پروازها
هغه هوایی شرکتونو چې د الوتنو د بیرته پیلولو لپاره چمتووالی خودلی یو د اماراتو هوایی شرکت دی چې د جون په 15مه به خپل الوتنې پیل کړي او دغه راز بل د ترکیش هوایی شرکت دی چې د جون په 23مه خپل الوتنې پیلوي او ټول هغه کسان چې د دغو دوو هیوادونو ویزه او یا اقامه لري د جون له 23مه او 15مه څخه دغو هیوادونو ته سفر کولی شي.
25 ماه جون میتونه به این کشورها سفر بکنه.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې ویان د غرازول چې د مرکزی آسیا هیوادونو هم د جولای له لومړۍ نیټې څخه د الوتنو له سره پیلولو لپاره خپل چمتووالی ښودلی خو د هغه پر وینا هند او پاکستان د جون د میاشتې تر پای پورې په الوتنو بندیز لګولی دی. ښاغلی صالحی زیاته کړه چې د الوتنو د بیرته پیلېدو دا دستورالعمل د نړیوال هوایی ترانسپورټ ټولنې آیتا او د نړیوال ملکی هوایی چلند سازمان ایکاو د لارښوونو سره سم جوړ شوی او په اساس به د الوتنو پر مهال ټول روغتیایي تدابیر په جدي ډول په پام کې ونیول شي. په نړۍ کې د کرونا وایرس وبا خپرېدو له امله د 1300 میاشتو رئیس افغانستان ته ټول نړیوال پروازونه ځنډول شوي چې د ښاغلي صالحی پر وینا د دغو بندیزونو له امله د افغانستان ملکی هوایی چلند ادارې عواید څه باندې 200 میلیارد افغانۍ کم شوي دي. د کرونا وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د چین د هوبی ایالت په ووهان ښار کې خپور شو او په چټکۍ سره د نړۍ 1,300 هیوادونو ته ورسید. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس د چهارشنبه تر ورځې په نړۍ کې نږدې 415,000 تنه له دغې ناروغۍ څخه مړه شوي او څه باندې 8 میلیونه نور ورباندې اخته شوي دي.
زمان غاک دا واشنگتن دا ستادیو ناوری. دا پولیسو پزد دا مظاهرو پا زواب که دا امریکا ولسمشر دونالد ترامپ پرون سیشن بی پس پی نمانه که پا متحده ایالاتو که دا پولیسو پا چلند که دا اصلاحاتو دا راوستلو یو اجرایوی فرمان لسلیک کرد. نور تفصیل پا رپورت که آوری.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون سه‌شنبه چې د پولیسو افسران یې شاوخوا ولاړ وو د پولیسو په سیستم کې د اصلاحاتو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ. ولسمشر ویل د بدو پولیسو شمیر کم دی او د داسې اصلاحاتو غوښتنه یې وکړه چې د ښو پولیسو کار قرباني او ضایع نشي. ولسمشر د پولیسو د بودجې د کمولو او پر ځای یې د عامه نظم ساتلو لپاره ټولنیزو خدماتو ته د دغې بودجې د ورکولو غوښتنې رد کړې.
Americans want law and order. امریکای نظم او قانون غواړي. د غوی غښتنه نظم او قانون دی کیدای شي و نه وایي او د دې پاک لونه غږیږي خو دا هغه څه دي چې دوی غواړي. ځنې هتا نه پوهیږي چې دا غواړي خو هم دغه غواړي.
د ولسمشر اجرایوي فرمان د یو ډاټابیس د جوړیدو غوښتنه کوي چې هغه پولیس چې د زور زیاتی مخینه لري او یا تر شکایتونه ثبت شوي وي ونتوانیږي په آزاد ډول له یوې څانګې بلې ته بدل شي. په دې فرمان کې همدارنګه د یو سیستم د جوړیدو یادونه شوې چې پر بنسټ یې د فدرالي حکومت لخوا د ځواک څخه د پولیسو د کار اخیستلو د بڼې د بهتر کېدو لپاره بودجه ځانګړې کیږي.
دا سم لوري ته یو ګام دی. دا ډېر پراخ بدلونونه نه دي او زما په فکر باید هم پراخ نه وي. زما پاند پالیسی هر ډول پراخ بنسټه بدلونونه باید د کانګرس لخوا وشي، خو زه فکر کوم چې خو اړخونو ته اشاره شوې ده. د روزنې نیمګړتیاوې او د پولیسو بد چلند چې دا په پام کې ونیول شي، دغه ارقامو ته عمل اسرسی زیات شي.
د ولسمشر ټرمپ په وینا د بدلون د یو ګام په توګه د پولیسو لخوا د خلکو د نیولو په خاطر د هغوی په غاړې فشار راوړل یا سا بندول چې د جورج فلوید سره وشول به تر هغې چې د پولیس د افسر ژوند له خطر سره نوی مخ منه کیږي. خو د سنا مجلس کې د اقلیت مشر چک شومر وایي د ټرمپ فرمان کافي نه دی.
On the things they said they might have
دا غشانو پړه چې دوی ویلی مثلا صابندول ختمول دا پکې شامل نه دي. دا ډیر پخپل خوخه کیږي. د ملي راجستر جوړول دا هم کار نه کوي. دا پخپل خوخه وی
په سنا مجلس کې په دغه اړه اکثریت جمهور غوښتونکو او د استازو جرګه کې اکثریت دیموکراتانو په جلا جلا طرحو کار پیل کړای دی. هر پریکړه چې دا مهال د امریکا په کانګرس کې وشي تر ډیره به په محلي او ایالتي کچه اصلاحات پکې شامل وي. ډیرو ایالتونو او ښارونو په دې برخه کې اصلاحات پیل کړي. په دې لړ کې مینیاپولیس هم شامل دی چیرې چې د مې په 15مه تور پوستی جورج فلوید د یو سپین پوستی پولیس لخوا نیول شوی و او د هغه تر ګونډو لاندې ووژل شو. د ولسمشر ټرمپ د پرونیو سرګندونو وروسته د ولسمشریزو ټاکنو دموکرات کاندید جو بایدن په یو ټویټ کې خپل یو ویډیو خبره کړه چې پکې وایي سیستماتیک توکم پالنه د قانون د پلي کولو د څانګې په ګډون زموږ د ټولنې هر برخه زیانمنولی شي او موږ باید د دې د لمنځه وړلو لپاره سخت کار وکړو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د افغانانو د سیاسي، اجتماعي او اقتصادي پرمختګونو سربیره افغانستان لا هم د خزل لپاره یو ښه هیواد نه ګڼل کیږي. حکومت د نوې کابینې جوړولو په حال کې دی او د خزو چارو وزارت ته اغلې حسینه صافی د سرپرست وزیر په حیث نومول ده. سید سلیمان آشنا د میرمن صافی سره د طالبانو سره د مذاکرو په شمول په ملي مسایلو کې د خزو په حضور او د خزو د وضعیت په بدلون ورسره خبرې کړې دي.
د بدلون پاړه وزید سی وایم چې سرنګه چې ټولو ته معلوم دی چې افغانستان د خزو په برخه کې یو د هغه د دیو د پرمختګ بخش هغه بخش دی چې پاغي باندې د افغانستان حکومت او نړۍ هم لاس لري چې دیو لاس تراوړنې لرل. مشخصا زه وایم چې افغان خزي دی اګاهی نه شروع کو دیو لاړل ظرفیت سازی ته ظرفیت سازی د دیو لاړل په شمولیت کې دیو شامل شو او پس دا غی نه دیو لاړل په مانادار یا موثر شمولیت. چې نن زه ډیر غواړم چې ډیر په اعتماد وایم چې نن د افغان خزی په ټول افغانستان کې په ټولو ولایاتو کې چې شامل دي یو موثر رول لري او هغه د دې په اساس وایم چې دیو خپل د وضعیت تحلیل کولای شي او دیو یو غږ اوریدونکی حکومت لري.
دا ټول پرمختګونه اکثرا سیمبولیک یادېږي، خصوصا د نظام په چوکاټ کې د خزو پرمختګونه یا تر دغه وزارت مقامونو چې مثلا تاسو په خپل نن یو مسول شخص هستی، دا اکثرا د مور او پلار هغه شخصي هڅه او زیار نتیجه ده چې غواړي ارزوي چې لوري یو زیته ورسیږي او کار، یعنی د دولت د قدم رتنه دي شي. ام داسې ده کنه رښتیا یو دولتي ساختار ال تشته ده چې د هرچا او د هر مور پر د خپل د لور د پاره د هيله پوره شي.
زه فکر کوم چې زه خپل یو لور امیم او یو مور امیم او د دې دولت یو ډیر موثر خزه هم چې پکې شامل ویم او دا زه ډیر په ویار سره وایم. زما مور هم غواړي چې زه وزیر شم، زه هم غواړم چې زما لورګانې یو چیرته ورسیږي، خو زه باید دا ډیر په وضاحت وایم چې زما دولت نن ماته دا فرصت راکړی دی چې زه دلته د خپل استعداد او د خپل زحمات او زیار په اساس زنن وزیر شم.
څومره په ملي مسایلو کې خزی حضور لري او د دوی نظریات اوریدل کیږي؟
څرنګه چې مونږ ټول په تیر شوي 15 کلونو کې ګورو چې هر ملي پروګرام کې د مشورې په اساس برنامې طرح کیږي، نو د سولې په پروسه کې هم مونږ ډیر واضح او ډیر ملي او محلي مشورې لرل چې د هغې په اساس جاتما بولسمشر خپل هر طرح کې مشخصا د خویندو نه مشورې اخیستی دي.
دولت اماده ده چې د طالبانو سره خبرې وکړي، په ځای باندې جنجال لري، د سویل شي چې دا ځای به چیرته وي، چیرته به د افغانستان حکومت کې احتمالا طالبانو سره مخامخ خبرې کوي، نو چیرته به ورسره خبرې کوي؟
دغه پروسه خو تقریبا د سونه رئیس ته جریان لري، تاسو ټول په جریان کې است، حتی د حکومت رهبری دیو ته پیشنهاد هم وکړو که په افغانستان کې غواړی هر ولایت کې که تاسو غواړی مونږ تاسو ته کولای شو چې مشخصا وایو، او بغیر د هغې نه مونږ آماده یو چې په هر ځای کې دواړه طرف ستاسو او زمونږ دغه شي، نو مونږ خپل مذاکرات به هلته شروع کړو.
او څومره تاسو شخصا تاسو د یوې ښځې په صفت میم چې خوشبینه استئ چې د طالبانو سره د یو توافق کولو د افغانستان د حکومت د خوانه، هغه به دغه موجوده فرصتونه چې د ښځو دپاره مساید شوي و، دا تاسو چې دومره دا څو دقیقې توضیحات ورکړل او یادم کړل، دا به بې نه ضایع کیږي، د لاسه به نه ځي، او ښځه به همداسې یو حضور ولري لکه دا اوس چې تاسو لرئ؟
د سولې پروسه یو اوږدمهال پروسه ده، مونږ د یو ځینه باید شروع کړو، او زه د یو ښځې په صفت هم د افغانستان حکومت هغه ټول مختلف ابتکارونه چې دیو د سولې په عرصه کې نیولی دی، دیو ټول د دې ټول هرکلی کوم، او زه دې ته هم خوشبینه یم چې د افغانستان حکومت کله مذاکرات کوي ډیر به د افغانستان د ښځو د حقونو مدافع وي، ولې چې کله دیو د مذاکراتو ټیم باندې خبرې کولې، نو دیو همیشه د مشرتابه همیشه تاکید داو چې موږ یوازې خزه مدافعین نه بلکې ملی مدافعینو ته ضرورت لرو، تر څو دی وشي کولای چې خپل د خویندو او د ورونو د ټولو د مدافع د حقوقونه دفاع وکړي.
فورد د پوهنتون ساينس پوهانو د کورونا د کورونوس اوبای ویروس د درملنې په اړه د خپل وروستي علمي او ساينسي پلټنو په دوران کې پزله پوری کامیابی حاصله کړې ده. د امریکای د ایم ایس ان تلویزیونی شبکې د سه شنبه په ماخام له لندن نه ریپورت ورکړ چې دغه وژن کې ویروسي ناروغي د درملنې او علاج په لورې لومړی څرګنده او روښانه نتیجه وه چې ډاکټرانو ته د څېړنو په دوران کې په لاس ورغله. دا نوې ارزان بیا دوا چې د اکسفورد د پوهنتون ساينس پوهانو تیار کړې او د ډیکسا میتاسون په نومول شوی په امتحاني ډول د دغه پوهنتون د طب د پوهنځي ډاکترانو په 600 ناروغانو باندې تجربه کړه. د تجربې په دوران کې د کورونا د کوډنوس اوبای ویروس لامل د مړینو د کچې په کمولو کې ګټوره ثابته شوه، خو بیا هم د برېټانیې د دغه مشهور او قدیمی پوهنتون ساينس پوهانو خو بیا هم د برېټانیې د مشهور او قدیمی پوهنتون ساينس پوهانو ویل دي چې دوی په دې اړه نورو علمي څېړنو ته هم ضرورت لري، تر څو په سمه توګه په دې باندې وپوهیږي چې دا نوې دوا په څه شان د انسان په بدن کې کار کوي او د کورونا د کوډنوس اوبای ناروغۍ باندې اخته شوي ناروغانو باندې څه قسم اثر کوي. د اکسفورد د پوهنتون ډاکټرانو وایي چې دا نوې دوا مستقیما د کورونا د کوډنوس پوبای ویروس باندې حمله نه کوي، خو د ناروغه په شش یا سکی باندې د دغه موزی ویروس د ضرر رسولو او له فعالیت نه غورځولو استعداد او توان له منځه وړي، او هم د ناروغه د ستوني هغه تباه کوونکی او خطرناک پړسوب کموي چې دغه موزی ویروس له حملې نه وروسته راپیدا کیږي او د ناروغه د تنفس کولو توان له منځه وړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
قدر منوریدونکو خبرونه په همدی زی پایترسیگی مننه چې تر دې شیبم د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریدې تر بیا خدای مالشه.